په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې وسلوال طالبانو په سپین بولده کې ځینې ملکیان وژلې دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا کانګرس یو لایحه د سویپ کړه چې له مخې د هغو افغانانو دپاره د ویزو شمیر زیاتېږي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی. په ترکیه کې اور لګېدنې درې کسان مړه کړي. د پاکستان صدراعظم وایي چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابې مسؤلیت پر پاکستان نه اچول کېږي. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور چاپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه استراری لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتېږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د دغه لایحې له مخې د کانګرس د ودانۍ د امن د لا ټینګښت لپاره هم پیشنهادونه سوي دي. د 2 میلیارد او 100 میلیونو ډالرو په ارزښت دغه لایحه په قانون د بدلېدو لپاره د ولسمشر جو بایډن توشیح ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د پنځشنبه پر سهار تصویب کړه چې وروسته د استازو جرګې هم سمدلاسه تصویب کړه. د دې لایحې له مخې هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې کار کړی 800 نوري ویزې برابرېږي او د دوی د لیږد استوګنځیو او نورو ضروري خدماتو لپاره 500 میلیون ډالر په پام کې نیول سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د رسنیو له استادو سره په کتنه کې دغه راز وویل. پاکستان به له هر هغه چا سره شی اړیکې ولري چې افغانان یې غوره کوي. د زیاته کړه څه چې طالبان کوي یا یې نه کوي زموږ سره ارتباط نه لري. موږ یې مسؤل نه یو او نه د طالبانو ویندویان یو. د افغانستان حکومت تور لګوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان د دې ډلې مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د چنګاښ یا سرطان پر 15مه تشتول شوې او شکنجه شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون وروسته له دې په یوه اعلامیه کې وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان د سفیر لور سلسله الخیل له پاکستانه وتلې خو په ترلاسه شویو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه دې تشتول شوی یا ځورول شوی وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ دلیل هغه جنایت توجیه کولای نسي چې د طبي راپورونو او نورو اسنادو پر اساس ثابت شوی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د پاکستان حکومت له نړیوالو ژمنو او تړونونو سره سم د ډیپلوماتیکو استازولیو افغان ډیپلوماتانو او د هغوی د کورنیو غړو د امنیت ساتنې مسؤلیت لري. دغه وزارت له پاکستانه غوښتي چې د پیښې د څېړنې په اړه خپلې هڅې چټکې کړي، د هغې عاملان سمدستي ونیسي او سزا ورکړي. افغانستان د دې پیښې په اعتراض کې خپل سفیر او ډیپلوماتان له پاکستانه کابل ته وروبلل. د کندهار ترین کوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسله والو طالبانو له درې ورځو دغه لاره بند کړې چې له کبله یې دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
دوام را غوښه دوام را رسیږ دو نن ابستاو تای کیش زنه مردا غوړو چې تای پرو کې د خپل کچې د لکې خپل د چوکې غم دي پر د مسلمانانو جراحم
دا ټول شانګران سی وی جوړور لارې دا د ګنګا ولادت د طالبانو مینونه پټي یا تکان کې یا بل کې د غلارې بند کړی دی.
ډېرې موټر چلوونکي او مسافر په ترين کوټ کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو بیل وړي سی وی دي. د ټوکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنن درې افغان لوبغاړي لخپلو سیالونو سره مخامخ سي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر عارف پایمن د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ازادي رادیو ته وویل. فهیم انوري د لامبو په برخه کې، کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د ځغاستې په برخه کې مسابقه لري. د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استادیتوب 15 لوبغاړي برخه لري چې 4 نارینه او 1 ښځه ده. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي وو او په توقیف کې ول خوشی کړل. د سویډن رادیو له راپور سره سم ټاکل شوی و چې دغه کسان د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې افغانستان ته واستول سي. خو سویډن د افغانستان حالاتو ته په کتو د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو پریکړه واخیسته او نیول سوي کسان یې خوشې کړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې وه چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي، ځکه چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسی کولی او اوس هغه وخت دی چې ایران باید پریکړه وکړي. د پرون پنجشنبه په کویت کې یوې خبري غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو لپاره خپل ښه نیت او لیوالتیا ښولې او اوس توپ د ایران په میدان کې دی.
The fact of the matter is
حقیقت داره چې ایران باید پریکړه وکړي په دې اړه اساسي پریکړه چې آیا غواړي خپل ژوندونه تر وګرځي کنه. هیڅ انحراف دا اساسي واقعیت نشي بدلولی. توپ د ایران په میدان کې دی او به ګورو چې دوی موافقې ته د بیرته راګرځېدو پریکړې ته لازم چمتووالی لري کنه. موږ خبرو اترو ته ژمن یو خو دا بهیر په نامحدود ډول دوام نشي کولی.
ایران او امریکا په موافقه کې د نورو شاملو غړو په منځګړیتوب د اتریش په پلازمینه ویانا کې شپږ پړاوه غیر مستقیم خبرې کړي، څو ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو او امریکا د بندیزونو نرمولو ته چمتو سي. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان مړه سوي او تر سلو زیات نور چاپیان سوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل سوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه سته. دغه اور پرون پنجشنبه بل سو چې د مړه کولو لپاره یې په سلګونو اور وژونکي او څرخي الوتکې لاس په کار سوي دي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا تر 4 میلیارد ډوزه زیات واکسین سوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د رسمي شمیرو پر اساس د اروپا پر وخت د پنجشنبه تر ماپښینه په درسته نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد 4 میلیارده او 302 زره ډوزه واکسین خلکو ته ورکول سوی دی. په راپور کې ویل سوي چې لا هم د نړۍ بېوزلي هیوادونه د کورونا ضد واکسین له کموالي سره مخامخ دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر مطلب د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړي او د لسګونو وژل سویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه سلو تنو وژل کېدا تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسېدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبره کوي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډله ییزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقونو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وژلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 23مه طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې دې ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوطه وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی زبیح الله فرهنګ آزادی رادیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکی وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکارا دی د جګړه جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو پخوانیو او اوسنیو دولتي کارکوونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی و د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک کې پیڅوک وشل شوی نه دی.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادره کړي او سلګاو پورې وزل شوی دي او نور داسې افواهات خپره شوی دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی میرویس ستانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وژلي یا بې درکه کړي دي.
دغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. استاد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګېزې او پخوانۍ دښمنۍ هم رول لري. خدا کمیسون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوي وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوي دي. کمیسون له ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر و مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناتو او امریکا د 2014 میلادي کال په پای کې د خپل محارب ماموریت له پای ته رسولو وروسته د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځنګړي افغان ځواکونه د نن په افغانستان کې روزل. خو له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته څرګنده نه و چې دا ماموریت به په کوم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل شي. ناتو او ترک چارواکو پرون تایید کړ چې ځنګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناتو لخوا روزل کیږي. جزئیات له اسمت سروانه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ناتو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناتو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلې دي چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثرې او مفید تمام شوي دي، چې تازه په دې برخه کې ناتو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هېواده بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو منندوی یو. او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغې پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت له پای ته رسېدو وروسته له افغانستان د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80% عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري. ترکیه رسنۍ او د ترکیه د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې په ورځ د روزنې لپاره ترکیه ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو ویاندوی د جرمني له ډي پي اي خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی، خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناتو ویاندوی زیاته کړه د مالي او ډیپلوماتیک ملاتړ ترڅنګ ناتو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناتو د ویاندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناتو د ملاتړ دوام د دغه تړون د دیرشو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیه د افغان پولیس افسرانو ته په خپله خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناتو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو بریدونو د مخنیوي په مخه یې ګارنیزیون جوړ کړی دی. دوی وایي په دغه ګارنیزیون کې 140 تنه ګډ افغان سرتیري شامل دي چې په پرمختللو وسلو سنبال او له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي. نور په دې راپور کې
د غزنی سیمای چارواکي وایي د ګډو افغان ځواکونو له ترکیب څخه یو ځانګړی او مجهز ګارنیزون جوړ کړي ترڅو د دغه ولایت د مرکز غزنی ساتنه وکړي. والی محمد داوود وایي په دغه ګارنیزون کې 140 تنه د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سرتیري شامل دي چې په پرمختللو وسلو سنبال دي. نوموړی زیاتوي دغه ګارنیزون د خار پټولو برخو او کمربندونو کې د منظمو غزمو او وسلوالو د ځپلو ترڅنګ د غیر مسؤول وسلوالو تورو شیشو موټرو او بې اسنادو وسلو پر راټولولو د جنایي ډلو په ځپلو کې له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دی.
د ښار په مختلفو نقاطو کې د امنیت د لا ښه تعمین لپاره یو سمیشن لپاره ګارنیزون تشکیل شوی دی. نن عملا په کار شروع کړي دا ګارنیزون به د امنیت قمندانۍ محترم قمندان صاحب تر امر لاندې ورسره د امنیت ملي اردو ملي مشترک کتاب د ده تر امر لاندې د ښار په مختلفو نقاطو کې فعالیت وکړي.
والی محمد داود زیتوی دغه ګارنیزون یې د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړ کړی دی. د غزنی امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد چې دغه ګارنیزون مشري پر غاړه لري وایي دغه ګارنیزون به څلیرویشت ساعته د تیارسۍ په حالت کې وي او چیرته چې وغواړي عملیات کولی شي.
دوی به څلیرویشت ساعته په خپلو قرنشونو کې د دې لپاره امادګي لري چې د ښار په څنډو کې جزء ترین حرکت وسی دوی به هغه حرکت د دشمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
چارواکو د غسرګندونې د پنجشنبه په ورځ یعنی د زمری په اومه د ملي بیرغ ورځې د لمانځلو د غونډې پر مهال وکړي. دوی وویل موږ به د خپل درې رنګه بیرغ ساتنه کوو خو دلته هیڅ بیگانه بیرغ نه پرېږدو. د غزنی د ولایتي شورا غړي بیا د دغه ګارنیزون جوړول ستایي خو وایي د دغه ولایت د مرکز د ژغورنې لپاره باید نور تدابیر هم ونیول شي که نه ستونزې به رامنځته شي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی:
نظر د غزنی په جغرافیه او نظر د غزنی په ولایت یو سلو شل نفره هیڅ شی نه دی. دا یې هم یو نیک ګام اخیستی نیک کار کړی خو بیا هم د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده ځکه د دوی وظیفه ده چې زیات تعداد کسان برابر کړي څه ناڅه د غزنی خلکو او د غزنی له اراضي او له غزنی نه دفاع وکړي ځکه اوس خطونه ډېر رانږدې شوي په یو کیلومتری د ولایت کې دي نو دغه کسان د ما په نظر بسنده نه دي.
دغه ګارنیزون په غزنی کې په داسې حال کې جوړیږي چې له تیرې یوې میاشتې د غزنی پر مرکز امنیتي کړۍ راتنګه شوې ده. وسلوال طالبان د ښار څنډو ته رسیدلي او ډېری وخت امنیتي ځواکونه له دغه وسلوالو سره په جګړه بوخت وي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خپرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. په خپرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمنده پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم د هغه احساسات دي.
فرصتونه زیاته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبه سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتېږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا چلیش په ل ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. اروخات حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یوه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی ښیي چې خاشه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلی او یو طالب وسله وال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او نورو د خاشه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشه ځوان دوی وژلی دی. خود دې ډلې بل ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خاشه وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشه ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر عمر. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایعه بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلې څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهورو سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړم آشنا له بیابان سره چې ښایي لږ شمېر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمېر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ له لارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت یې د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدې عمله له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
خلکو ته ښکاره ده زړه هم خرابېږي، داسې مشران د لاس دولت نه بیا هم مننه کوو، خو چې هغو نه په کار و هغو نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا مونږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به هغه خبره وایي د تیړنګ تورنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک وو، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړه
ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینه ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د تورخم لارې د بندښت له امله یې ونه شو کولی چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومت ګیلمن دي چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅې ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چارواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نام پاتې شو، اسحاق نام پاتې شو، خو باور وکړه په پښتنو باندې سر یې ورکو، خو پښتون د دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروت و، چا د دې پوښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی به راتلو ښه استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ یا لس روپۍ کومک خپل د دولت نه ګیله مند یم چې ولې خدا دا داسې یو شخصیت و چې ټول افغانستان دې پېژندو.
د ده د کورنۍ یو بل غړی وایي ایوب استاد لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړ، خو د مرګ تر وخته د خپل کور څښتن نه شو.
بهتر معلوم دی ټولو ته، نه کوم ځمکه نه کوم کور جایداد تیس یو خیمه نه لري. غټه ګیله چې د دولت نه کېږي، ګیلې زیاده دی، خو یو ستوری و.
په حواله رسنیو کې عامو خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خواشیني ښودلې ده او ویلي دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم مني چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیاڼی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقۍ په برخه کې یوه لویه ضایع بولي.
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لویه ضایع بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بېلابېلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لویې لویې حماسې پرېښېدي. په عین شکل اوس مو هم د فرهنګ معین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحال د تدفین لپاره هم برابرې کړې. موږ پر لپسې د دوی همکاره پاتې شوي، د دوی خوښې پاتې شوي او بېلابېل وختونو کې د دوی پوښتنه مې کړې.
ایوب استاد د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ اوسېدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر یې درلود. له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له 2 کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپله یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او له سندرو ویلو سره یې د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د رب یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا 12 کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کې جنگونه په سادونه دي، ځکه خو زخمي زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ راوستل غواړو، مزغه د ودرې مورمانونه دي. بس دغه د ودرې مورمانونه دي او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکومه چې ستا خبرې خو سپا سپا کنځل دي. خبریں خو شپا شپا کنزل لی تقریرونا پیغامونا دی دبل دی او گٹا ستا دا نقصان ستا دا تپوئے گی گٹا ستا دا نقصان ستا دا تپوئے گی زمونگ سدی با زمونگ اخمنل دی گٹا ستا دا نقصان ستا دا تپوئے گی زمونگ سدی بس زمونگ اخمنل دی او مر سدی با زمونگ لامبول دی نو دا خدای کار دے بخل کنا بخل مر سدی بس زمونگ لامبول دی نور د خدای کار دے بخل کنا بخل دی او یا محبوبا زمونگ دا نوی جامع دی پیوندونا پا کمیس پور گندل دی
محبوب جان محبوب استا سلمنی شیری طول گا چاپ شوا ربا یو سوال کو موننی کابل کی مخکتا نوشوا لمړی د نننۍ غونډې په اړه راته ووایي او د خپل کتاب په اړه.
غونډه ډېره ښکلې وشوله، ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو، ډېر خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم. او دا مې کتاب دی، دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم، ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري، خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي د چا ژوند بدل شي. ډېر خوشحاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو. غونډه وشو
کېدای شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزش په شتاج باندې یوه خبره وکړله، او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچي انتظار یې پلار ته، خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمي، بیا دردېدلې حالات دي، بیا غریبي، بیا غربت دي. دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شمه، خوشحاله شمه، خوشحاله په دې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی، خفه په دې شمه چې ما یه خدای زما نه نیولی اغستم، خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي. او دا 90% چې کوم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر و، نو شاعران جوړېږي نه، شاعران پیدا کېږي.
ستا د عمر کسان کېدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي، یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي. هغوی کېدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شعر پیدا کړم. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پیرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمان خټه لند پکې، هغه ته به سپورت نه ملو شوی، هغه به د قربت د وجې په خپل غریبۍ کې لت پتی. نو غواړم چې ټول دغه خصه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورت ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه، کنه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دی ووایه؟
بس اور خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کولې، اوس راته نه وایي. زه وی چې کم ځکه مو شاعري او مشهور ورم راته وی چې زبه دې بوزم، خو اوس تا دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډیر خلکو پیژندې، اوس لازمی ځم
یو شعر به سر نه وورو.
زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه مې ماپی وغوښته، زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه مې ماپی غوښته، جانان خپه شو ټول جهان نه مې ماپی غوښته. او ما د خپلې بې وسۍ اسخار څه داسې وکړه چې لیونی شو، ګریوان نه مې ماپی غوښته. او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، هم د خپل سوري هم د ځان نه مې ماپی غوښته. نه مې رقیب نه مې جانان و خریبار خپه شو، د ځان دننه مې روجان نه مې ماپی غوښته.
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی، خلک یې خوښوي. یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه؟
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کمې خبرې کوم، پوهېږي پوهېږي، بالکل نه پوهېږي. خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهېږم، نه چې څنګه یو خوځم او په خپله خوځي را خوځي.
یعنی ته فکر کوې که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي، نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه، همداسې.
د شعر په اړه مثال څومره تیوریکه مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو بالکل ګورم. او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یم، نہ شعر باندې داس خاص پوری کی خوشیر ہوئی سڑے ہوئی چدت سمر وا وا کما خو چ مطالعہ اور شرو کی اگر بیا جدا خون کی تعلیم اور شرو کی بیا ډیر خون کیو نو سلګ ډیر کوم لگیا ہے
خشیر صاحب نظر کوم شعر دے
خشیر اگر شعر دے چ کم باندې د بیدارے چدا خبر پکی چ خپل کام ته پکی یو دعوت ورکی شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته وکی د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بی انتخاب خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني غني خان مې د پښتنو نه هېر نشي.
ستاسو عمر 12 کاله ده، ستاسو په څیر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب چاپ شي. هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ پکار دے چاغلا سپورٹ ور شی اگر ابیدار شی کتاب ششی بلا خلک شدے چې دومره کتابونه بچاپ کې خو دغه پختون کا خپل ټیلنٹ او خو دغه ماشوم کرا ابیدار شو او یو اوس شروع نه وي اغلا به ان شاء الله ډیر سپورٹ کولو دا پختنه ور کوي خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنٹ دا پیغام ورته ورکوما سره خپل ټیلنٹ کارا کې دنیا ته خو یې خپل ټیلنٹ بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوخه کوي نه داسې
ځان دې په غلې کوي نه را یو نار دې چته کې انقلاب دراولي
بالکل اته چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو
یو دوه درې شعر درته کې ډالې کوم په ډېره مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو بدانګل چې یاران مې په یوه تله تلل د ژوندو را کې هېڅ قدر پاتې نه و مونږ به مړي پس د مرګ نازول او د غنن چې مافیه دي قبضه ګروپ دي دوی په بیه باندې مړي لامبول په جومات کې په لومبي شب کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوبه ترنه کوچ راټولول دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل دغه ډالۍ دي وي درته چې ځان لا ریخې ریخې ګریوان ګنډمه ډیر زیات زور شوی دی خپل توان ګنډمه او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه ورمان ګنډم نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ور یې ورمان ګنډمه او چې پښتانه په یوه چغه غونډ کړو ته یک هزار او زه قربان ګنډمه او د خپل بابا په پټ شپه به ځمه نن به دا لره اوبر افغان ګنډمه محبوب غم سره بلد یم دومره په خوشحالو باندې خفقان ګنډمه
ډیره لې ډیره مننه
خوشحال اوسې ډیره مننه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي دغه سي ادبیات هم له دې تاثره لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اورزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانا او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اورزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نسته. له ډلې یې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې به له دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
د روزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت دی، مستش خپل ولایت ټول په پیژو. او بل خبره دغه ده چې دوه قوتونه سره په ټکر کې دي، اشرف صاحب. نو دغه علت دی چې زموږ په خپل ولسوالۍ کې د سلیمان تخ په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بند شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس بې ربه د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغسې پاتې دي.
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د اورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي، زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړې بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مه کوئ، جنگ مه نه کوئ، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سوله او ته جنگ کوې، دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوې، او خپل بچی په خپله توره وژنېله، دا ورباندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اروزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، له شکیلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.6 او FM 100.5.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی و چې یا خو نارینه د ښځینه رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محل واک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه زه ورته باید شوه چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه د ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به له ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به مې هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دغه یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږې، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې دی همدای چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرونی کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرونی کار نه کړی، فقط درس مې ویلی، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامعې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، کورنۍ د تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم. د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کن ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چا ته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او د هغې خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، یا هغه وخت مبارزه کوله، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه او کنه؟
په اوله کې ما سره چا مشکل نه درلود،
مگر دست منو چی سوگ چی سوگ دیما تشویق کلی کردم مثلا ما تا ویلی چی سایده تستاوت دست دیکار سر را خوصی که خوشبختان زمان کورانی دیر او روشن فکر کورانی در طول بکی درس ویلی دی طول حتا مور می طول مگر خبر داره چی اغیب ما تا ویلی چی ستا کم کارش تکیه دا کار در غلط نره خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی دلته که غلط هم نه یي تا پورې خبرې راځي خو دا کورنۍ تشویشونه شته دي او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي دا خبرې مې تېرې کړې هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی که افغاني جامعه غلطه ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو
د دې پخوا کې چې تاسو سینما کې کار کوئ خوا کې نور څه مصروفیت لرئ
د سینما خوا کې زه خلکو سره کومک کوم مرسته کوم ځکه سینما زما یو شوق و یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چېرته ځې یو کار کوې ارامېږي هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوو دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان یو دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسې خلکو ته ما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي بیا موږ خپرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي فقط یو څوک باید اوسېږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي نو دې کې زما زه خپله راحتېږم او خوشحاله یم چې زه په دې کار کې یم
د دې پخوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوئ د دې په هکله ملک کېدی شي موږ ته معلومات راکړي
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي دا ضروري امر نه دی مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی او هغه چې کله افغاني مېرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي نو د هغې خاطر مدلینګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلینګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم کېدم چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلینګ کوم
ډېر ښه ستاسو لاسته راوړنې څه دي څومره مثلا فلمونو کې کار کړی سریالونو کې
ما تر اوسه پورې په څلورو سریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کړم پنځه فلمه کې مې کار کړی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی جایزې هم اخیستې دي او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستله او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي منفي مثبت
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي معلومداره یو خبره ده خو زه زیاتره په ارامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم او د سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي شوخ رولونه مې هم لوبولي لکه ریا سریال کې زه شوخه وم او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم
خو آرام رولونه کې راحت یم.
ستاسو دراتلون کې هدف څه دی چې راتلون کې کې به درس وایي ام دی هنر کې به مخ کې ځای کې؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې داس چې ولګ آرام شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لا شي پانتون ته زما زه پانتون خپل په افغانستان کې خلاص کم، ام دی ډاکټرا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد لغه نه د ځوانانو خاطر یو کار وکم. حکم ځانم چې ډېر علاقه لري سینما ته راشي، کارو کې فلمونو کې کارو کې، یا ولاره دوی ته پیدا کما، یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي، تیاتر درس ورکوي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای دوی ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګای خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګران ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه ووایم، که آرامی نه اوسیږي افغانستان کې، نو نه تنها سینما د ښځو او ځوانانو لپاره، بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي، نو ځوانان به تر سینما هم، تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي، خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونې د آزادي رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھی تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھی تیگا کے دا پلے نازکی شنڈے سل سے او پلے نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھی تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیات والا
وخت د ابلیس په دروازو پریوزي جینه د خدای او د رسول منا په دې خبرو باندې تیګا کیدا رنگونا کرے تمرا پنا زو پانداز باندے حساس زڑنو کی اور نہ کرے تائی را دے لتا ترے نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زما پزڑگی نزدگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو د وطن خوبون سلاوینی پا کربلا کی ٹوکی دل گلی بیا د گلشن خوبون سلاوینی زینے د خدے او د رسول منا